کار غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدونکو السلام علیکم ز شافیه سرداریم د دې د امریکا جغ آشنا رادیو ما شامنی خبرونه پیل سوې په دې خبرونه کې لومړی تاسو پام کړئ د خبرونو لنډیسته
جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې وارداتي زیاتوالی افغانستان ته لوی ګواښ دی د لبنان صدر اعظم سعد حریری په پاریس کې د فرانسې د جمهور رئیس ایمانوئل مکرون سره په خبرو بوخت دی روسیه بیا د ملګرو ملتونو پریکلیک د کیمیاوي وسلو د استعمال په باره کې رد کړی دی او مظاهره چیانو د زیمبابوې په پایتخت حرارې او په نورو ښارونو کې د جمهور رئیس موګابي نه غوښتي دي چې استعفا وکړي
درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې دا هم لرو چې جمهور رئیس اشرف غنی وایي د افغانستان لپاره یو ستر ګواښ وارداتي بیلانس دی
کلانترین خطر بر آینده افغانستان امروز بیلانسي واردات بود
د ننګرهار په ولایت کې یو شمیر روغتیایي مرکزونه د ناامنۍ له وجې تړل سوي دي
چې مطلقا بندې هغه یو روغتیایي مرکز د خوګیانو د وزیرو په تنګي ساحه کې ده
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې لرو خو اوس به خبرونه زیبا خادم تاسو وایي
السلام علیکم درنو اوریدونکو جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې وارداتي زیاتوالی افغانستان ته لوی ګواښ دی جمهور رئیس غنی چې نن په ارکې په څلورم ښاري ملي کانفرانس کې وینا کوله ویلي دي چې د ښار او کلو ترمنځ واټن به له منځه یوسي چې کلیوال خپل د کرنې تولیدات په ښارونو کې وپلوري جمهور رئیس غنی په دې کانفرانس کې د افغانستان د راتلونکي لپاره وارداتي بیلانس تر ټولو لوی خطر بللی او ویلي دي چې کورني تولیدات لا هم ډیر کم دي جمهور رئیس غنی ویلی دی افغانستان هر کال د 2 میلیارد ډالر په ارزښت غذایی مواد او د 1 میلیارد ډالر په ارزښت ساختمانی مواد د خارجي هیوادونو نه ملک تراوړي جمهور رئیس غنی خصوصي سکتور ته په خطاب کې ویلی دی چې صنعتي پارکونه چې غواړي درکوي 15% تاسو ته په قراردادونو کې ترجیح درکړ شوې ده او خپل کورني تولیدات باید لوړ کړي چې تر اوسه پورې مونږ دی لوړ کړي بیوروکراسي ساسي مخه نشي نیولې په دې باره کې راپورټ لرو چې د خبرونو نه وروسته به واوري د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاماوال ویلي دي په ځینو ناامنو ولسوالیو کې څلور روغتیایي مرکزونه بند دي او جګړو روغتیایي کلینیکونو ودانۍ زیانمنې کړي دي هغه وایي د زیانمنو مرکزونو په سیمو کې روغتیایي کارکوونکي په موقتي ډول د خلکو په کورونو کې د ناروغانو پالنه کوي
چې مطلقا بند دي هغه یو روغتیایي مرکز د خوګیانو د وزیرو په تنګي ساحه کې د سیاغه سب سنټر د سیادرې نفر په کار دویم روغتیایي مرکز د هغه د منګ په اچین کې د مومن کلینیک ده او دریم سي د هغه په اچین کې ده او د پیخیب ساحه کې ده څلورم سي د هغه په نازیانو کې د دوه خولې نازیان چې خوشبختانه د دوه خولې نازیان کې نه موږ لاندې تغییر موقت سره فعال ک او د درې سي دي دا اوس متاسفانه تړلې
د عام روغتیا رئیس ویلی دی د زیانمنو روغتیایي مرکزونو د بیرته جوړولو د پاره غوښتنې کړې دي چې روغتیا پال په شخصي کورونو کې د ناروغانو له کتنې نه لاس واخلي او په صحي کلینیکونو کې د ناروغانو پالنه وکړي د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري د لبنان صدر اعظم سعد حریری په پاریس کې د فرانسې د جمهور رئیس ایمانوئل مکرون سره په خبرو بوخت دی مکرون ویلی دی چې د لبنان په سیاسي وضع کې مرسته کوي د دې میاشتې په سر کې حراری د سعودي عربستان په تلویزیون کې خپله استعفا اعلان کړه له دې امله په ملک کې ګډوډي او بې اعتباري پیدا شوې ده خو نن د شنبې په ورځ د لبنان دولتي خبري آژانس وویل چې حراری د لبنان په جمهور رئیس میشل اون غږ کړی دی چې ورته ووایي چې بیرته وطن ته راشي نو په راتلونکې هفته کې به ورشي او د لبنان د خپلواکۍ په جشن کې به ګډون وکړي روسیې بیا د ملګرو ملتونو پریکړه لیک رد کړ ملګری ملتونه غواړي چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په باره کې څېړنې یو کال نور هم ادامه ولري یوه ورځ مخکې د پنجشنبې په ورځ ملګرو ملتونو همدغسې یو پریکړه لیک باندې رایګیري وکړه خو روسیې رد کړ د پنجشنبې په ورځ د روسیې په جلا پریکړه لیک باندې رایګیري وشوه هغه هم یوازې څلورو هیوادونو تایید کړ او تصویب نه شو د روسیې د پریکړې په مسودې کې دا بدلونونه شامل دي چې د امریکا د حکم سره مخالفت شوی دی د سیړنې د ادامې د تصویب نه پرته د ګډې سیړنې میکانیزم د پنځنبې په ورځ ختم شو. د جمعې په ورځ یو لسم وارو چې روسیې د سوریې په باره کې پریکړه رد کړ. د متحده ایالاتو خارجه وزیر ریک ټیلرسن د جمعې په ورځ په واشنگټن کې د 30 افریقایي هیوادونو د خارجه وزیرانو یوې مهمې غونډې ته وینا کړې ده. د خارجه وزارت نه د امریکا غږ د خبریالي سینډي سین د راپور خلاصه سید سلیمان شال ولی.
په دغه غونډه کې چې د متحده ایالاتو په خارجه وزارت کې جوړه شوې وه، ریک ټیلرسن د افریقا د نوي وچې لپاره د امریکا خارجه پالیسي تشریح کړه او هم یې په خپله اوږده وینا کې د ښې حکومتدارۍ، آزادې او منصفانه قضایه قوې او ټیروریزم سره د مبارزې په باب په تفصیل خبرې وکړې. ټیلرسن تر ټولو زیاته توجه د امریکایي شرکتونو د پانګې اچونې او د افریقایي هیوادونو سره د دوه اړخیزې سوداګرۍ د پراختیا په لور وه. خارجه وزیر د خپلو خبرو په پیل کې د افریقا د خارجه وزیرانو د غونډې د رابللو د ضرورت په باب وویل. کله چې ما د خارجه وزیر په توګه کار پیل کړ، نو له ما سره ډېر کم وخت و چې د افریقا نیمې وچې ته سفرونه وکړم. زه څو ځلې ستاسو هیوادونو ته درغلم او هیله لرم چې په راتلونکي کال کې به بیا افریقا ته ولاړ شم. زما د دغه سفر پلان د جوړېدو په حال کې دی. د افریقا نیمه وچه به د 2000 میلادي کال پورې د نړۍ تر ټولو پرنفوسه سیمه وي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیونه اوري. مظاهره چانو د زیمبابوې په پایتخت حرارې او په نورو ښارونو کې په جمهور رئیس موګابي باندې غږ کړی دی چې استعفا دې وکړي. د راپورټونو له قراره 93 کلن موګابي د پاوز د خپل ګوند او سیاسي مبارزینو غوښتنې نه مني چې وایي 10 کاله جمهور رئیس اوس باید استعفا وکړي. د زیمبابوې د دفاع د وزارت قواو د چهارشنبې په ورځ د ملک مهم تاسیسات ونیول. موګابي په کور کې نظر بند کړی دی او هغه کسان یې هم نیولې دي چې ویل کېږي د موګابي شاوخوا ته ټول وو او په اصطلاح ټول غلې دي. په دې کسانو کې د کورنیو چارو وزیر هم دی. لږ تر لږه 15 تنه د جمعې په ورځ په کینیا کې په داسې حال کې ووژل شول چې د کینیا پولیسو کوشش کاوه د مخالف رهبر رینګلا اوډینګا ملاتړ کوونکي تیته پرکړي. د اوډینګا پلویان د انتخاباتو په مسلې اعتراض لري او له دې عمله په ملک کې تاوتریخوالی پیدا شوی دی. د مصر او غزې ترمنځ سرحدي لاره چې د 2000 کال راهیسې تړلې وه، په لومړي ځل د فلسطین د مقاماتو تر کنټرول لاندې پرانستل شوه. مصر سردنن نه پرې فاکه د غلاره د بشری مرستو په خاطر درې ورځې پرانسته. د مصر د دې اقدام نامه کې د حماس وسلوال ګروپ په لومړي ځل د مصر او اسرائیل سره د غزې لاره پرانسته. او د ارجنټاین سمندري قواوی چې د سانهون په نوم تحت البحری د پیدا کولو د پاره چې څلور سلويختنه عمله لري، د ملک په جنوبي ساحل کې ورسره ارتباط قطع شوی دی. د پلټنې عملیات پراخ کړي دي او د سمندري قوې نتاق ویلي دي چې سمندري قومندانۍ و نه شکړې چې دغه تحت البحری سره پر رادار کې مخابره وکړي او یا یې معلوم کړي. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا راډیونو واوریدل.
د امریکا غږ د آشنا راډیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا راډیو خبرونه مه هېروئ.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا راډیو ته واوریدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي وارداتي بیلانس افغانستان ته یو لوی ګواښ دی. ښاغلی غنی وایي چې افغانستان هر کال تر 2 میلیارډو خوراکي او ساختماني موادو له بهر څخه واردوي، خو د صنعتکارانو خونې چارواکي وایي اوس مهال 45 ساختماني مواد دننه په افغانستان کې تولیدیږي. په مکړی په دې حکله له کابل د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورت.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی پارک سلور ملي کانفرنس د وینا پر وخت د افغانستان په خارونو کې یو شمیر نیګورتیا او ته ګوتو نیووي چې تر ټولو لوی سونزاده د شټول خارونه د بهرنۍ هیوادو په خوراکي او ساختماني توکو متکی دي.
کلانترین خطر بر آینده افغانستان امروز بیلانس واردات مو.
جمهور رئیس غنی ویل افغانستان ته تر ټولو لوی خطر زموږ د وارداتو بیلانس دی. له 2 میلیارډو څخه زیات خوراکي توکي واردو او له 1 میلیارډ ډالر څخه په زیاتو پیسو ساختماني توکي او نور شیان واردو. ورونو او خویندو، دغو وارداتو یو ته هم اړتیا نشته چې د بهر څخه واری شي. صنعتي پارکونه غواړي درکوویه. 15% ترجیمو په قراردادونو کې تاسو ته درکړی ده، خو خپل کورني تولیدات لوړ کړئ. نور بیوروکراسي ساسې مخه نشي نیولی. زموږ ټول خارونه په وارداتو ولاړ دي. هغه واردوي چې شپېته ورځې پرېوتي وي. آیا موږ د چرګانو هګۍ نشو تولیدولی؟
که تخم مرغ تولید کنید،
جمهوریت غنی په خپل وینا کې تر راتلونکو 15 ورځو ازبکستان ته د خپل سفر او هلته د ازبکي چارواکو سره د برېښنا د واردولو په ګډون د یو شمېر تړونونو د لاسلیک کېدونه او کړو ویل چې ازبکستان دې ته چمتو شوی چې افغانستان ته 1000 میګاواټه برېښنا برابر کړي.
حدود 15 ورځې پاتې زم 4 موافقتنامې ازبکستان سره آماده دي او برق 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 خبر او کابل ښار باندې فیصله وکړله په خواني مجلس کابینه کې ترخیل او د بادامباخ دواړه بفالس دا ان شاء الله تعالی یو سلو او یا میگاواته برق به 2 کال لپاره په دې اقدام باندې تاسو فرهم نو تاسو پنګه واچو ان شاء الله تعالی براس. اما بل برخم داده چې برق پنګه واچو دا خو برقم دې تاسو نو مولاندیس خصوصي سکتور ته داده چې برق منسکي راسي پنګه وچ.
د افغانستان د صنعتکارانو د خونی رئیس شیرباز کمینزاده همدی کانفرنس ته په وینا کې ویل چې اوس مهال په افغانستان کې شپږ سواویا فابریکی ساختماني توکي تولیدي.
په لاندو ټکو کې باید عرض وکړم چې موږ تقریبا 15 سال وخت قلم از ساختمانی مواد اوس په خورا ښه کیفیت سره تولیده و.
د صنعتکارانو د ټولنې رئیس د ازبکستان څخه د زیاتې برېښنا د واردولو د پریکړې هم هرکلی وکوي ویل چې د پخوا پرتله برېښنا ته د صنعتکارانو اړتیا ډیره شوې ده.
هغه څه موږ د دولت نه غوښتي چې دغه دولت په توان کې وو او زمانندوی کوم چې هغه اوس دولت زموږ سره کړي او دا خوځښت ایجاد کړی. دا خوځښت د افغانستان دښمنانو به دا فکر کاوه چې وروسته د 2014 کال نه به هر څه در بدر شي، هر څه به نابود شي او د ملک به د غټ مشکل طرف ته ولاړ شي. اما موږ نن ګورو چې الحمدلله په هیڅ پار کې صنعتي کې زموږ اتم ځکه نشته د فابریکو جوړولو ته. د پخوا په پرتله کې موږ یو صنعتي ښارګوټي ته ضرورت لرو، اوس لسو صنعتي ښارګوټي ته ضرورت لرو. د پخوا په پرتله کې موږ 40 میگاواټه برق ته ضرورت لرو، په د پولي چرخي په صنعتي ښارګوټي کې اوس دا 100 او 200 میگاواټو برق ته ضرورت لرو. دا ټول د دې ښکارندوی کوي چې دا حرکت ایجاد شوی.
خالي ملي سلورم کانفرنس په درې ورځې دوام وکړي او په ترس کې به ګډون کوو کې د خارونو پر وړاندې پرتو غوښونو او د حل د لارو پلټولو بحثونه وکړي. په افغانستان کې د خارونو پر وړاندې په ننګونو کې په خپل سر د خاروالۍ د نقشو پرته د کورونو او ښارګوټو د جوړولو سربیره برېښنا، ښاري ترانسپورت او د کلیوالو سیمو څخه خارونو ته په لویه کچه مهاجرتونه شامل دي چې په دغه هیواد کې روانې نامنې پر دغو مسلو کابو موندل هم د ستونزو سره مخ کړي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.95 FM/15.
د ننګرهار په ولایت کې د ناامنیو له امله یو شمیر روغتیایي مرکزونه تړل سوي چې د خلکو لپاره یې ستونزې پیدا کړې دي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال وایي په ځینو ناامنه ولسوالیو کې 4 روغتیایي مرکزونه بند او جګړو د روغتیایي کلینیکونو ودانۍ زیانمنې کړې دي. هغه وایي د زیانمنو روغتیایي مرکزونو په سیمو کې کارکوونکي په موقتی ډول د نورو د اوسېدو په کورونو کې د ناروغانو پالنه کوي.
چې مطلقا بندې هغه یو روغتیایي مرکز د خوګیانو د وزیر په تنګي ساحه کې د هغه سب سنټر د 3 نفر پکې کار. دویم روغتیایي مرکز د هغه د منګ په اچین کې د مومن کلینیک ده او دریم سي د هغه په اچین کې د پیخیب ساحه کې ده. څلورم سي د هغه په نازیانو کې د 2 خلینازیان سي خوشبختانه د 2 خلینازیان کې کوم لاندې تغییر موقت سره فعال ک او د دریس دي دا اوس متاسفانه تړل دي.
دا امیر روغتیا رئیس وایي د زیانمنو روغتیایي مرکزونو د بیرته جوړېدو لپاره غوښتنې کړي سوې روغتیا پال په شخصي کورونو کې د ناروغانو لکتنې راوګرځي. په ورته وخت کې روغتیایي مقامات وایي د واکسینو په هر دوره کې 800,000 ماشومانو ته د پولیو واکسین رسولي ټاکلې هدف ده، خو د نامنیو لکبل تر 10,000 ماشومان د پولیو له واکسینو پاتې کیږي.
پنګزی دي په پچیراګام کې اوغزو پاپیند په دیواله ووچ کوټ ساحه د کوټ کې لاغور جوړېږي برخه دي. په نازیانو کې د 2 خلینازیان اسکر جماعت لال منډی دا ساحه دي. رینو پارچه د پلالپورې کې دا ساحاتو کې مشکل سته. سیالته موږ سی پرسونل یا رضاکاران ته د کار اجازه د امنیتي مشکلاتو له وجې او یا انتفالانه جنگي زمينه نه مسایدګي دي لزر پر ماشومان مسکي.
د ننګرهار ولایتي ادارم د روغتيایي سکتور مخ ته پرتي امنیتي ستونزې د اندېښنې وړ غني او وايي ډېر زر به دا واري د پاره کار کوي. د والي بیان عطا الله خوګانه
د روغتيا په برخه کې هر ډول امنیتي ستونزې مکتت اندیخنې وړ دي، خو تر دا مهاله موږ په لوی کچه د روغتیایي خدماتونو د وړاندې کولو پر مهال له ستونزو سره نه یو مخ شوي. ولایت مقام هڅه کوي چې د بیلابیلو اړخونو څخه په ګټې اخیستنې په روغتیایي برخه کې خدمات وړاندې کړي.
ننګرهار کې چارواکي د روغتیا اړوند امنیتي ستونزې داسې مهال یادې چې د دغه ولایت په ځینو سیمو کې د نامنیو له کبله اته ښوونځي هم تړل شوي دي. زبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده. د خوست یو شمیر ولسی او مدني فعالانو غونډه کړې چې او په اوسنیو حالاتو یې د لوی عنعنوي جرګې له رابللو سره مخالفت څرګند کړی دی. دوی پر خلکو غږ کړی چې د لوی جرګې د رابللو پر ځای دې له شته نظام څخه ملاتړ وکړي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې هکله دا رپورټ رالېږلی دی.
وروسته له هغه چې تیره میاشت پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د لوی جرګې پر جوړولو ټینګار وکړ، په افغانستان کې د دغې جرګې د جوړېدو او نه جوړېدو په اړه غونډې او بحثونه دوام لري. یو شمیر نهادونه ولسي خلکو په مختلفو غونډو او راټولېدنو کې د ملي یووالي له حکومت نه غوښتي چې لوی عنعنوي جرګه دې راوبلل شي، خو ځینې نورو بیا ورسره کلک مخالفت څرګند کړی. نن د خوست لسګونو ولسي مشرانو په یوه غونډه کې چې دولتي چارواکو هم پکې ګډون کړی و، په اوسنیو شرایطو کې د لوی جرګې جوړول نامناسب وبلل. د دوی په وینا په دې سره شته ستونزې نه هوارېږي. قومي مشر داود شاه مکینزوی:
زموږ نظر همدغه دی چې ولس تر اوسه دې ته نه دی آمده او نظام شته. وخت باید ځای نه کې دغه نظام نه باید ملاتړ وکړو تر څو د دغه نظام پایه ټینګې کړو او د دې نظام سره همکاري وکړو تر څو وکولای شو چې په نظام کې هغه ستونزې چې په ملک کې شته د دې لپاره د حل لارې چارې پیدا کړو. په لویه جرګه باندې زموږ مشکل نه حل کېږي.
عام نظر دا ده چې په اوسنیو بحراني حالاتو کې د لویې جرګې رابلل د افغانستان د اساسي قانون خلاف کار دی او ممکن ستونزو ته د رسېدګۍ پر ځای ډېر زیانونه له ځان سره ولري. قومي مشر حیدر ګل منګل چې یادې غونډې ته یې خبرې کولې، له افغان دولت نه د شته ستونزو د هواري غوښتنه وکړه. د پر عامو افغانانو هم غږ وکړ چې له شته نظام څخه کلک ملاتړ وکړي.
نو هغه څه چې په دا اوسني شرایطو کې کوي چا سره کوم انتقاد وي، ولف د نظام نه دی وکړي، هغه مشرون دی وکړي، میډیا ته دی وکړي، موږ دی غو په څنګ کې. خو په دې شرایطو کې چې ته د غوال هغه پارلمان وکړه په حالت کې دی، ته د موکه بنا وکړه په حالت کې دی، او دغه ته نورې دغه بدبختوي ته رشد ورکړه. دا د ولس د افغانانو په خلاف عمل دی.
په ورته وخت کې د خوست والي حکم خان حبیبي چې بیا د غونډه کې ګډون کړی و، د لویې جرګې د رابللو غوښتنه د هغو سیاسي کړیو کارو باله چې د ملي یووالي له حکومت سره مخالفت لري.
د خپلو سیاسي موخو او ګټو په خاطر دی نه نظام ننګی، نه د نور دا ولس په دې لمبو کې سوځی، نه د حرج و مرج جوړی، نه دا کار کولی شي، او په هیڅ صورت هیچا ته هم اجازه نه ورکوو چې نه دا ملت د 15 شخصیتونو ده، نه دا ملت د 2-3 کړیو په لاس کې ده. دا یو غیور ملت ته، او ملت باندې هم غږ کوم چې ویښ شي او خپله د خپل ارادې تمثیل او ښکارندوی د پخپله کوي، نه دا چې د ملت په اراده باندې د 15 اشخاص همیشه تجارت او لوبې وکړي.
په همدې ترڅ کې تیره چهارشنبه ارګ هم د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي و چې د یو شمېر افراد او اشخاصو له لورې د لویې جرګې د جوړولو هلې ځلې او دغه بهیر د افغانستان د قوانینو خلاف دی. د لویې عنعنوي جرګې په جوړېدو کې د افغانستان د ملي شورا د غړو نظرونه او غوښتنې هم سره ویشلې دي. ځینې یې پر جوړېدو ټینګار لري، خو ځینې نور بیا ورسره مخالفت ښیي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې تل واورئ.
په مرکزی بغلان کې د دیارلسو پرمختیایي پروژو په بشپړېدو سره د دغې ولسوالۍ د ځینو سومو د دهقانانو د ځمکو د خړوبېدو ستونزې حل سوې. تفصیل د امریکا ژغ د خبریال ګل رحیم نیازمن په دې رپورټ کې واوري.
په مرکزی بغلان کې دیارلس د بیا رغونې پروژې بشپړې شوې چې په مستقیم ډول ترې تر 2500 څخه زیاتې کورنۍ ګټه اخلي. په دغو پروژو کې د کانالونو پاکول، له سیلابونو او د سین له خطر څخه د کورونو او زراعتي ځمکو د ساتنې استنادي دیوالونو جوړول او د سربندونو جوړول شامل دي. د مرکزی بغلان مسؤلین وایي چې د دغو پروژو د بشپړېدو په نتیجه کې د زراعت په برخه کې د دهقانانو د ځمکو د خړوبولو ستونزه حل شوې ده. د بغلان د کلو او پراختیا رئیس اول خان خانزاده په مرکزی بغلان کې د دغو دیارلسو پروژو د بشپړېدو په اړه داسې وایي:
2533 متر سنادی دیوال ده په مختلفو ساحو کې، او یو 15 دانی وړه سربندونه دي، ورسره 1500 متر کانال ده چې دغه په کریم سرته رسیدلې ده.
هغه زیاتوي چې په دغه پروژو باندې تقریبا 6.5 میلیون افغانۍ لګښ شوی. مرکزی بغلان هغه ولسوالی ده چې اکثر وخت پکې د ښار شاوخوا سیمو کې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې کیږي، خو په شاوخوا سیمو کې د بیارغونې ځینې پروژې هم عملی شوې دي. د مرکزی بغلان ولسوال خانزاده مظلوم یار وایي چې دغه ولسوالی زیات نفوس لري او باید د بیارغونې زیات کارونه پکې وشي. د سیمې خلک هم دغه پروژې ګټورې بولي او وایي چې په زراعتي برخه کې د دوی د فصلونو د خړوبولو لپاره د دغو کانالونو جوړول مهم دي، خو زیاتوي چې باید نورې پروژې هم عملی شي.
دا سربند چې اوس بیا رغونې ته وسپارل شو، د شار مشکل مو په مجموع اصل فصلو کې حل شولو چې البته زموږ نیم شار مخکې ته د اوبو د پوشش لاندې و، نیم شار مو نیمګړتیاوې درلودلې چې البته په دغه سربند سره اوس زموږ شار ټوله د اوبو د پوشش لاندې شو.
دا پروژې بسنده نه دي، وایي مش نمونه د خروار ده، یو پروژه خو کارته یو دی خو پول هغه ته مالک پاتې ده. او رئیس صاحب د انکشاف دیات نو دی ولسوال ته نو خواهش کوم چې دغه هم دا اوس په خپل لار کې ونیسي دغه پول جوړ کړي.
د قندوز خلک هم وایي چې په دغه ولایت کې د ملي پیوستون د پروژو لارې سرکونه، پلچکونه او ځینې نورې مهمې پروژې عملی شوې دي، خو اوس چې د میثاق شهروندي په نامه نوې پروژه عملی کیږي په ترڅ کې به زیاتې لوی پروژې هم عملی شي.
په کلي کې چې سرکونه باندې ډېر ښه بیا رغونې شوې وي، امبستګۍ له خوانه او د خلکو ستونزې په ډېرې حل شوې وي، خټې ورکې شوې وي، سرکونه ډېر ښه وو. او بیا چې دغه د جنگونو او د مشکلاتو له امله انفجارونه او مینونه پکې ښخ شول، نو سرکونه او پلونه خراب کړل، لارې خرابې شولې. اوس چې د امبستګۍ په ځای چې کوم نوی پروګرام د میثاق شهروندي، په دې کې به کلینیکونه، مکتبونه او ځینې نورې غټې پروژې عملي کړي.
د بغلان او قندوز خلک په دې فکر دي چې که په تیرو لسو کالو کې په دغه ولایتونو کې جګړې نه وای شوې او سیمه امن وای، کېدای شي په دغو سیمو کې د بیا رغونې زیاتې پروژې عملي شوې وای. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدل یې مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د متحده ایالاتو خارجه وزیر ریکس ټیلرسن د جمعې په ورځ په واشنگتن کې د 18 افریقایي هیوادونو د خارجه چارو د وزیرانو یوې مهمې غونډې ته وینا وکړه او په حقیقي معنا د دیموکراسۍ په وده او ښې حکومتداري باندې تاکید وکړ. له خارجه وزارت څخه به د امریکا ژغ د خبریالي سینډي سن د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تاسو وایي.
په دې غونډه کې چې د متحده ایالاتو په خارجه وزارت کې جوړه شوې وه، ریکس ټیلرسن د افریقا د نیمې وچې لپاره په راتلونکي وخت کې د امریکا خارجه پالیسي تشریح کړه او په خپله اوږده وینا کې د ښې حکومتدارۍ، آزاد منصفانه قضایي قوې په درلودلو زیات تاکید وکړ. خو د ټیلرسن د وینا تر ټولو زیاته توجه د امریکایي شرکتونو لپاره د پانګې اچونې او د افریقا سره د دوه اړخیز تجارت او سوداګرۍ د پراخولو په لور وه. ټیلرسن د خپلو خبرو په پیل کې وویل:
As you know, the African Union is against any unconstitutional change of government. This is a very fundamental principle of the African
Union. د خارجه وزیر په توګه د خپل کار د شروع کولو نه وروسته لمسره ډیر کم وخت وو چې د افریقا نیمه وچې ته سفر وکم. زه څو ځلې ستاسو هیوادونو ته درغلم او هیله لرم چې په راتلونکي کال کې بیا درشم. زما د دغه سفر پلان د تیارېدو په حالت کې دی. ټیلرسن چې د امریکا د خارجه وزارت په چوکۍ باندې له کېناستونه مخکې د تیلو د غټ شرکت اکزان موبیل عمومي رئیس په افریقا کې ډیر کاروبار درلوده. ټیلرسن وویل چې په یو هیواد کې دوامداره سوکالي، سوداګري او خارجي پانګې د راجذبولو لپاره هغه وخت هم موقع برابرېږي چې ښه حکومتداري پکې.
Democracy requires the inclusive,
peaceful participation of a nation's citizens in the political
process. دیموکراسي تقاضا دا ده چې د ملت ټول وګړي په سیاسي پروسه کې په سولې زتوګه د ګډون کول لپاره یو شان موقع ولري. خلک باید د وینا او بیان د ازادۍ حق ولري. آزاد مطبوعات باید موجودي او مدني ټولنه باید د غونډو د جوړولو او د فعالیت ازادي ولري. داسې یو حکومت باید جوړ شي چې ټول کارونه شفاف او روښانه وي او د خپلو اعمالو په اړه ولس ته ځواب ورکړي او یوه بېطرفه او آزاده قضایه قوه ولري. د افریقایي اتحاد رئیس موسا فقی په زمباوي کې وروستیو پیښو ته په اشاره د امریکا د خارجه وزیر د تشریحاتو په ځواب کې ویل، لکه چې تاسو ښه پوهیږئ افریقایي یووالی په یو هیواد کې په غیر قانوني توګه د سیاسي بدلونونو مخالفت کوي او همدا د افریقایي هیواد د منشور یوه مهمه برخه ده. موږ د وسلوالو قواو لخوا او یا بغاوت لارې په افریقا کې په زور د سیاسي بدلون په کلکه غندنه کوو. امریکایي قواوې دا وخت له شلو افریقایي هیوادونو سره په نظامي روزنه کې مرسته کوي او د هغو تقریبا 20 افریقایي عسکرو مصارف هم ورکوي چې په مختلفو افریقایي هیوادونو کې د سولې ساتلو ماموریتونه اجرا کوي. د امریکا خارجه وزارت وایي چې د 2000 میلادي کال پورې به د افریقا د نیمې وچې نفوس له 2.2 میلیونه زیات دي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
زبل الخند یران د ترن ته ټلیفون کولیګم.
شفیق الله احمد د ننګرهار.
علی محمد له زابل خبرې کوم.
سوالی خبرې کوم چې فدرېلو له سوالینه
تاسو نه راځي او ټول کارکونکو ته تاسو مل مده د ویني دغه سلامونه وړاندې کوم.
کتا سو هم غړی د شنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202619313. او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190010.
د سو خبرونو غټه کې واوري. جمهور رئیس اشرف غنی چې نن په ارکی په سلورم خاري ملي کانفرنس کې وینا کوله، ویلي دي چې د خار او کلو ترمنځ واټن به له منځه یوسي چې کلوال د کرنې تولیدات په خار کې وپلورل شي او ټول ترې ګټه واخیستل شي. جمهور رئیس غنی په دې کانفرنس کې د افغانستان د راتلونکي لپاره وارداتي زیاتواله تر ټولو لوی خطر بللی او ویلي دي چې کورنۍ تولیدات ډیر کم دي. جمهور رئیس غنی ویلي دي هر کال افغانستان ته د 2 میلیارډ ډالر په ارزښت غذایی مواد او د 1 میلیارډ ډالر په ارزښت ساختماني مواد له بهر نه واردېږي. د ننګرهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاماوال ویلي دي چې په ځینو ناامنو ولسوالیو کې څلور روغتیایي مرکزونه بندي او د جګړو له امله کلینیکونو ته زیان رسیدلی دی. روسیې بیا د ملګرو ملتونو پریکړه رد کړې ده. ملګري ملتونه غواړي چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په باره کې څېړنې یو کال نور هم ادامه ولري. یوه ورځ مخکې د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو همدغسې یو پریکړه لیک باندې رایګیري وکړه او هغه هم رد شو. د لبنان صدر اعظم سعد حریری په پاریس کې د فرانسې د جمهور رئیس ایمانوئل مکرون سره په خبرو بوخت دی. مکرون ویلي دي چې د لبنان په سیاسي وضع کې مرسته کوي. د دې میاشتې په سر کې حریری د سعودي عربستان په تلویزیون کې خپل استعفا اعلان کړه. دا غینه وروسته په ملک کې ګډوډي او بې اعتباري پیدا شوې ده. د متحده ایالاتو خارجه وزیر ریک ټیلرسن د جمعې په ورځ په واشنگټن کې ود دیش افریقایي هیوادونو د خارجه وزیرانو یوې مهمې غونډې ته وینا کړې ده. مظاهرچیانو د زیمبابوې په پایتخت حراری او په نورو ښارونو کې د جمهور رئیس موګابي نه غوښتي دي چې استعفا وکړي. د راپورټونو له قراره درې نوي کلن موګابي د پاوز د خپل ګوند او د سیاسي مبارزینو غوښتنې نه مني چې وایي ود دیش کال جمهور رئیس او اوس باید استعفا وکړي. لږ تر لږه 15 تنه د جمعې په ورځ په کینیا کې په داسې حال کې وژل شوي دي چې د کینیا پولیسو کوشش کاوه د مخالف رهبر ریلا وډینګا ملاتړ کوونکي تیتو پر کړي. د وډینګا پلویان د انتخاباتو په مسلې اعتراض لري او له دې امله په ملک کې تاوتریخوالی پیدا شوی دی. او د مصر او غزې ترمنځ سرحدي لاره چې د 2001 کال راهیسې تړلې وه، په لومړي ځل د فلسطین د مقاماتو تر کنټرول لاندې پرانستل شوې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ دا خبرونه پای ته ورسېده، خو زموږ بلې خبرونې ته تاسو کولی شئ چې د خبرو اترو پروګرام دی په 001202 419 1114 او زموږ په محلي شمیرې په 0 و 0 صفر لس او صفر او یا باندې زنګ وهلی سي. خو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.